او شاعر وای تر په خوا په نموړي ولایت کې د شعر او ادب غټي مخ په غوړې دودي چې مینوالي هم تر په خوا څو برابر زیات شوې دي.
شاعران د ټولنې زړونه دي، د ټولنې مغزونه دي، د ټولنې سترګې دي او د ټولنې منلي اشخاص دي چې دوی خپل پیغامونه خلکو ته رسوي. موږ ته د یووالي او د اتحاد ضرورت دی. دغه پیغامونه باید زمونږ شاعران ورونه په خپلو اشعارو کې خپلو وطنوالو ته ورسوي.
همداراز یو بل ځوان شاعر عبدالله تنها بیا وایي چې دغه شان مشاعرې او فرهنګي غونډې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ د صمیمیت، یووالي او ورورولۍ فضا لا ټینګوي او له یو بل سره د خلکو مینه لا زیاتوي.
دې مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو نه لکه تخار شو، بغلان شو، کابل، ننګرهار او پسې بلخ د دې ولایتونو کسان راځي. نو دغه هم د یووالي یوه نښه ده چې لکه څنګه چې یوه ټپه ده مینه پتلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. نو دغه تګ راتګ، دغه د زړه خواله، احوال اخیستل د یو دوست، نو دا ډېره ښه خبره ده.
د یادولو وړ ده دا چې هر کال د ریدیګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز کې جوړیږي. برسیره پر دې نوموړې ټولنه له دیارلسو کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې په نورو بېلابېلو برخو کې هم کار او فعالیت کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړې.
اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي.
په هنر جاج کې لا په هنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره د شریعت او هنریت جاج اخلو.
آهنګ هم په نثر کې هم په نظر کې ده، او آهنګ د لفظونو ترمنځ په وډون کې دا ډیر مهم رول لوبوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال سراج ګلاب سره د هغه په لیکوالۍ غږیږو.
کله چې ته په شاعرۍ کې سنایو او بدایي جوړې او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو په هغه شعر کې به تخنیکي جوړښت ښه وي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه نیمګړی رپورټ واورئ.
هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت، څنګه کار یاره رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونې دورې شاعر تیمن د ژوند له احوال خبر شي.
هندي روخانه په اسلام کینا، لزان خو خیر الانان کینا.
او په ورخمین خیال کې به د روان زمان نامعلوم ګرداب ته لیکل شوی نظم واورو. لچانو پختم چې سره وان دی، لچانو پختم چې صبح کیږي، لچانو پختم حالات څنګه دی، لچانو پختم چې څنګه یما، لچانو پختم چې ولې ژاړم، لچانو پختم چې ولې چوپ یم. په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په زابل کې د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره د نورو کلونو سره په توپیر کې دا ځل د شپې لخوا د شیخ مټی بابا په لوبغاړي کې جوړه شوې وه چې د شپې تر ناوخته پورې یې دوام وکړ. په دغه مشاعره کې د زابل ولایت د ولایتي ادارې او فرهنګیانو سربیره د قندهار، لوګر، لغمان، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کابل، هلمند، روزګان، کونړ او د کوزي پښتونخوا څخه راغلو ادیبانو، شاعرانو، فرهنګ پالو، د ادب مینوالو او ځوانانو برخه درلودله. د زابل والی خیال محمد حسینی غونډې ته په خپله پیلیزه وینا کې ورته مشاعرې د سولې، امن او یووالي په راوستو کې خورا ګټورې وبللې. هغه زیاته کړه چې زابل د فرهنګیانو ټاټوبی دی او په خپله غېږ کې یې ګڼ شمېر علمي فرهنګي شخصیتونه زیږولي دي چې نن یې د هغوی له خوږو شعرونو او نثرونو سره د ټولنې د پرمختګ پیغامونه ویل کېږي. په مشاعره کې د سیمه ایزو سندرغاړو د موسیقۍ او ټنګ ټکور پروګرام هم چمتو شوی و چې تر ناوخته پورې یې مینهوالو ننداره وکړه. د یادونې وړ ده چې د پسرلي له پیلېدو سره سم د هېواد په زیاتره برخو کې په بېلابېلو نومونو دودیزې مشاعرې جوړیږي چې د بېلابېلو ولایتونو او کوزي پښتونخوا سلګونه کسان پکې ګډون کوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت سلور هنری اثر ورکړ شول. د هواد مشهور هنرمند استاد غوث الدین نارام په هغه کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لسرپرست د فرهنګي چارو لومین پوهان محمد رسول باوري سره لرله، خپل سلور هنری اثر چې واخه پکې کارول شوې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل. پوهان محمد رسول باوري له نارام څخه د مننې څرګندولو په ترڅ کې د هغه زحمتونه د قدر وړ وبلل او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هیواد د هنرمندانو د هنري فعالیتونو ملاتړ او درناوی کوي. استاد غوث الدین نارام چې له 55 کلونو را په دې خوا په دې هنري برخه کې خدمت پخته، د وښو څخه یې ګڼې هنري تابلوګانې جوړې کړې دي. هر کله یو شمیر ښوونځیو سره د کتابونو او کتابچو مرسته وشوه. د ځوانو متفکرینو کړی د بیرته ښوونځیو ته راستانه شي د کمپاین په ترڅ کې د ننګرهار په یو شمیر لرو ولسوالیو کې د بې سرپناه ښوونځیو سره د خیمو د کیسو د کتابونو او کتابچو مرسته وکړه. د دغې کړۍ مشر سلیمان خپلواک وایي چې مرسته شوي توکي اړ ښوونځیو ته ورکړل. دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د همدغه کمپاین په دوام یو لوی کمپاین پیل کړي.
په دې وروستیو کې پښتو ژبه د ګڼو څېړنیزو او پنځیزو اثارو د چاپ ژبه ګرځېدلې. هر میاشت په لسګونه هنري او څېړنیز اثار چاپیږي. د ډاکټر زلمی زابلی د نړۍ ستر عادیان په نوم یو څېړنیز اثر تازه له چاپ راوتلی. زموږ همکار سید زیارمل هاشمی د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړې.
د نړۍ ستر ادیان هغه کتاب دی چې ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی لیکلی. دغه کتاب په کال 1398 هجری لمریز کې کابل کې چاپ شوی دی. لیکوال د دغه کتاب بیلابیل مطلبونه په 1400 پرکیو کې ځای پر ځای کړي. د نړۍ ستر ادیانو په کتاب کې یو عنوان په اسلام دین کې د آزادۍ په اړه دی. دلته راغلی دی، اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي. انسان هغه وخت آزاد بلل کیږي چې یوازې د الله جل جلاله د بندګۍ قید ورسره وي، نور د ټولو معنیونه آزاد وي. لا اکراه فی الدین، په اسلام کې جبر نشته. د اسلام قبلول آزاد دی. هغه هیوادونه چې د مسلمانانو لخوا فتح کیدل ټول خلکو ته اجازه و چې په خپل خوخه اسلام منی کوي نه منی. دا خپل د اسلام د سپیڅلی دین د ازادۍ ارزښت ته احترام دی چې د انسان مقام ته لري. د کتاب په بل څپرکی کې بیا د هندویزم او په هندوستان کې د مذهب سیر او دوران په اړه رڼا اچول شوې ده. دلته راغلی د خدایانو د نوم په اوریدلو سره کیدای شي دا فکر پیدا شي چې هندوان بت پرستان دي او د واحد خدای د شتون څخه بې برخه دي. هندوان په ظاهر کې د بت عبادت کوي، خو حقیقت دا دی چې پوه او حکیم هندوان د واحد خدای عبادت کوي او معتقد دي چې مطلق ذات الهی واحد دی. خو مسکین بې وزله او بې سواد قشرې هغه مادي لور ته پام کړی او عمیقا د خپل عبادت په مفهوم خبر نه دی. د جاپانیانو مذهب کوم دی؟ د نړۍ سره دیانو په نوم کتاب کې راغلی چې شینتو یا د وطن پرستۍ مذهب د جاپان بومی مذهب دی. لیکوال د یاد مذهب په اړه داسې معلومات ورکړي. د شینتو مذهب هغه وفاداری او مینې ته ویل کیږي چې جاپانیانې د خاندانی ځایونو او د ژوند ملي روش، یعنی د ټولو جاپانیانو لپاره د وطن مینه لري. دغه مینه دومره تلوسه لري چې حتی که امپراتور وغواړي هر جاپانی وګړی ځان تر وطنه قربانوي. په جاپان کې د متعدد خدایانو او الهو شمیر تر حساب ډیر دی. له همدې کبله جاپانیان خپل وطن د خدایانو وطن بولي او شمیر یې له 80 ډلو تر 800 ډلو پورې رسیږي چې په هر ډله کې زرګونه خدایان شامل دي او ټولو خدایانو په راس کې د لمر الهه ځای لري او مشهور معبد یې د ایزې په ښار کې موقعیت لري. د نړۍ ستر ادیانو د کتاب لیکوال ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی په 1395 هجری لمریز کال کې د حربي ښوونځي نه فارغ شوی او وروسته بیا د کابل پوهنتون د طب پوهنځي لوستلو ته هم بریالی شو. نوموړی د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي لیسانس هم لري او کابل پوهنتون کې د اداري او پالیسي رشتې کې د ماسترۍ سند هم لاسته راوړی. ښاغلی زابلی د افغانستان په مشرانو جرګې کې د زابل سناتور په حیث د 11 کلونو را په دیخوا دنده ترسره کوي.
شعر او نظم څه توپیر لري؟ آیا هر نظم شعر ګڼل شو؟ او د شعریت اساسي توکي څه دي؟ دا پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون څخه کړي. د هنر جاج دا برخه مو د شعریت او موزونیت په اړه بحث ځانګړی کړی دی.
هنر جاج.
ڈاکٹر صاحب تاسو خود خپل پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن هم په نظم پوهنه کې لیکلی، پښتو نظم پوهنه کې. معمولا د ځوانانو ترمنځ هغه جنجال برانګیز موضوع په ادبیاتو کې، خاص کر د شاعرانو په ډله کې، هغه د شعر او د نظم ده. زموږ اکثره ځوان کول د شعر او د نظم ترمنځ په توپیر نه پوهیږي چې یاره موږ شعر کوم ژانر ته وایو او نظم کوم ژانر ته وایو. په دغه برخه کې که تاسو لږ معلومات راته راکړئ.
مونږ تاسو خو د پولیو د پټي په حساب باندې بحث نه کوو. زموږ اساس بحث باید تیوریکي وي، علمي وي، او دا باید منطق باندې ولاړ وي. ته باید چې څه وایې باید خپلې خبرې نه دفاع پکې وکړي. یو خو ما درته مخکې وویل چې هغه نومونې او خبرې دي چې زموږ عوامو خلکو کړي دي، او یو داسې ده چې اوس یې ته چوکاټونو ته راولې. هماغه خبرې هم چوکاټ کې اچي، هماغه خبرو ته بیرته یو علمي منطق پیدا کړي، یا په علمي منطق باندې دا خبرې جوړه. دا ته د ادبیات پونځي استاد دی. ادبیات ته د شکل له مخې په دوه لویو برخو
ویشک.
یو ته نظم وای، بل ته نثر. تلته خو د شعر ونه ویلې.
او بالکل
ولې دې ورته نظم ویلې؟ ځکه نظم چوکاټ دی، جوړښت دی. نثر چې دی چوکاټ دی، جوړښت دی. دغه خبرې پکې وروسته رامنځته کیږي چې په نثر کې هنري نثر کوم دی، تحقیقي نثر کوم دی. هنري نثر کې بیا د چوکاټونو ناول څه شته وای، او چرک تشته وای، تکل تشته وای، لنډه کیسه. ور دا ټول سره تړل یو خاندان دی. نصر نصر چینه نه سیو، هنری نصر دی دا وای کنه.
بشک
په دې باندې یو شاګرد په اوله شو وسنه په نظم کې. نظم ته چې کله زی اول د نظم په دوو برخو ورته ویش، ورته وای چې یو ولسی نظمونه دي او بل دیوانی نظمونه دي. ولسی نظمونه په ولس پورې تړي، نه غو نظمونه چې تاسو په ولس کې رامنځته شي. ولس ورته نمونه ټاکلی او د ولس د فکر او د خپل پوهه او د خپل ذوق او کچي چې هغه سواد به ډېر پکې مطرح نه وي، دا هغه زیږنده دی. داسې ورته وایي کنه. بیا په دې کې چې ته ورته دا فورمونه تشریح کړې، خو یو جوړښتونه دي. دا جوړښتونه ورته بیل بیل وایي. لنډۍ چې شته وي، نیمکۍ چې شته وي، سروکۍ چې شته وي، غاړې چې شته وي، ببولارې چې شته وي، دا وایي. یا مثلا بیا په همداسې په معنوي لحاظ باندې د میندو سندرې کومې، د خویندو سندرې کومې، د ماشومان سندرې کومې دي کنه. دا ټولې ته ورته ښه، دا ناری ته ټول مثلا یا په سیمې پورې تړي، دا معنوي لحاظ باندې دا نظمونه دي. صحیح نظم عمومی چوکاټ شوس. په دیوانی ادب کې غزل لو، قصیده او رباعی او تیشه تیشه
او د شعریت پاړه کراتو.
اوس اعظم اعظم نظم دې اوس دا چوکاټ ماته شي کړه.
بله
صحیح. او شعر ته چې راځي، شعر دا چوکاټ نه دی. شعر دا رستون رانیول چې مخایل کلام زوی. ار ادیب او زموږ شاعران چې ته دغه شعر نه متارک هغه درته د چوکاټ په توګه دانه خي. مثلا ته مخایل کلام، مخایل خو کلام دی خلاص. یعنی یو ته په الفاظو کې اوس تخیل ګوري، او چوکاټ خو نه دی چې تا ته چوکاټ خو. صحیح. شعر د تخیلي ژبه باندې د خبرو هنر دی. دا بل تعریف. مثلا بل تعریف داس کیږي چې پکې خلې او هنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی.
یعنی دا بیان کې په نسل
اوس ګور دا اوس تا خبره چې تاسو شاګرد ته کې ته خدای یو ټکی چې دا باید په علمي او منطقي لحاظ باندې وڅېړي. نو کله چې ته دا څېړي، ته اوس شاګرد ته چوکاټ خې، او که ته شاګرد یو محتوا خې. دا محتوا دی په الفاظو کې ده. زه د ادبیاتو کار سره کار الفاظو سره دی. نو دا چې اوس هغه ته وخوله، دا الفاظ ورته وخوده، تا غتر شاری دغه شای ورته تشریح کړ، دا خو چوکاټ نشو، بلکې دا یو رنگینه محتوا شو. خا دا رنگینه محتوا ممکن د نثر په چوکاټ کې، ممکن د نظم په چوکاټ کې.
ډاکټر صاحب، ملته یو بل پښتنه کوم، د ادبیاتو یو لاروي هغه نثر ولی یا نظم ولی، څنګه هغه پوهیږي چې دا نثر شعریت لري او یا دا نظم شعریت لري؟
ګوره، ما خو مخکې ویلې، یو خو ته د عوامو خبرې کې. صحیح ده. هغه څوک چې تخصصي زده کړې نه لري، هغه خو په دې مسایلو باندې به ډېره ګرانه وي چې پوه شي. خو یو د یو متخصص لیکوال په توګه چې ته یو څوک روزي په دې برخه کې زده کړه کوي، دا هغه د خو باید فرق وي کنه. صحیح. اوس موږ څنګه کوو؟ زموږ متخصص هم زی د عوام په خوله باندې بیا هغه قطار کې ورسره ودرېږي. نو بیا ستاو دغه فرق څه شو؟ دا ادبیات پونځه چې تا ولوسه، درې چې تا ولوسه، ورخه مونږ دی متخصص لیکوال پتوګا یا چېونکو پتوګا بته چا سره بحث کې
زوم چې تل تدارو خانه کې چې شعریت هغه تو کې څه دی چې موږ
وګوره خیال شو فکر شو عاطفه شو احساس شو آهنگ شو دا بیخی نه کوټلی خبرې دي کار تخیل چې ده دا بیخی اساس ده شعر لپاره مخیل کلام او تخیل به یوازې په دې پور نه ده چې ته دغه وکې دا مصنوعي حرکتو کې مصنوعي څه معنی چه تشبیه مصنوعی جوړ کې استعاره مصنوعی جوړ کې ممکن د سې الفاظ و چې یا د سې یو شعر رامن سشي د سې تخیل رامن سشي چې پاغه کې دا یو تو کېم نه
تاسو په خپل خبرو کې برخه د شعریت هغه تو کې ته اشاره وکړه هغه د آهنګ آهنګ موږ وایو چې دا د نظم اساسي توک دی ځکه کچیر ته آهنګ نوي او آهنګ خود خجونو له منظم تکرار نه رامنځته کیږي کچیر ته آهنګ نوي نظم نه رامنځته کیږي نو دغه شعر چې ته یو توکي آهنګ بیان کوو بیا دې وویل چې شعریت خای په نثر کې وي
ته د ژپونې استاد
رامنځته شو
ته د ژپونې استاد آهنګ په نثر کې شو
او تون
او آهنګ شته که نشته
تون دی
او هغه آهنګ چې جملې سره بیلې یوازې مونږ یا ترکیبونه سره بویلې یا فوکس په یو خبر باندې ته کې چې په کوم زبانه ته زیات فشار راوړي د خپل آهنګ جوړي آهنګ هم په نثر کې هم په نظر کې او آهنګ د لفظونو ترمنځ په ودون کې د ډېر مهم رول لوبوي آهنګ د چې د انسان په حواسو باندې تاثیر کوي
دلته زو زو یو اجازه راکړه آهنګ او لحن کې جدا کو سره خبرې نه ځکه چې هغه ځانګړی لحن موجود
دغه د آهنګ نه دره وزي یا آهنګ لدینه متشکل کیږي جوړیږي کاغه لحن دی کاغه خج دی کاغه بلتون په وستون دی دغه شین خپل آهنګ سرچینه نیسی تا آهنګ بسنګ مثلا جوړه یا آهنګ بسنګ وړاندې خو یا په لحن کې وړاندې لحن په کې رول لري خج په کې رول لري بلتون په وستون په کې رول لري دا ټول په آهنګ په جوړول کې رول لري نو دا رول چې دی یا دا ونده چې دا ام په نثر کې دا ام په نظم کې دا وستګوره ته د لفظونو چې سره پی دا لفظونه سره په نثر کې کپی ته ګوره خبري جمله یا ته ګوره امریه جمله دا به په آهنګ باندې بیلې دلته ما آهنګ شته دا بیا آهنګ نه ده دا جمله جمله خپل آهنګ لري د غږ دا جګواله ټیټواله زیرو بمي شکل چې ورته وای دا زیرو بمي وته سم په سره مزه کې په لحن کې غنه لحن په رول لري غنه خچ په رول لري غنه
نشک
د دغه دواړو له شکلونو نه آهنګ جوړي
زه وایم چې کدا ک لحن او آهنګ او توندا سره بیل شي
نه بیلوا او بیل بیل ګوره
بیل شي آهنګ به یوازې موږ د نظم لپاره
کوي آهنګ کول دي نه 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 آهنګ کول دي دغه اجزا وی دي لدینه آهنګ متشکل کیږي لدینه آهنګ جوړيږي ها ایا د سه مصر زده غلط په تخته لیکم دوه مصری لیکم ته چپول مخه به سره برابرۍ خو ترمنز به بیا دغه نوی اغه یو اغه په وستون بنئ اغه لهن به صحیح نه ای اغه ته شی اغه به آهنګ
او عامل به دی چلته به خج منظم نه تکرار شي
خج لهن بلتون په وستون دا ډیر مهم دی ګوره ته یو کلمه وړاندې ورسته ولو یا لږه فاصله کې ول وره امې معنا تغیر امې آهنګ تغیر
ډاکټر صاحب په نظم کې خو مونږ ډیر شاعران لرو چې د اغوی نظمونه شعرونه دي او شعریت لري په نثري برخه کې زموږه کوم لیکوالان دي چې اغوی هنري نثر لیکل دي او هغه ته مونږ شعر ویل
شي بالکل ګوره ها دا ژبه چې له عادي حالت نه غیر عادي حالت ته ځي همدغه خپل هنر دی شپون صاحب نثر چې دا ماته ډیر واستو ګوره د شپون صاحب نثر تل ولي تا د پښون کې ورګړی تا په تیرو تجربو کې ورګړی تا ته د کلی هغه د غننداره وړاندې کوي دغه شعر دی
د لری پښتونخوا اکثر شاعران هغه یو بیت وی چې کله شعر وای نو وای چې ما سره یو شعر دی هغه یو بیت وای کله نا کله د آزاد شعر او د آزاد نظم ترمنځ توپیر نکېږي او کله نا کله د سې چې شعر وای وای چې منصور نظم دی را سره منصور نظم په ځای دی چې وای چې منصور شعر دی را سره دغه نومونه آی شوري شوی
کڅه د کوزي پښتونخوا ورونه چې دی هغه چې شعر ورته وای هغه پکې تخیل ګوري رنگینی پکې ګوري په دې پرخه دغه نوم صحیح دی
صحیح
چې کارې صحیح دی یو شي چې زور سره البته په خپل نظر باندې موافق نه یم هغه چې کله کوم کلام وګوت کی احساساتي کې وای دا نظم دی خو په خپل د غزل ته به نظم نه وای سره دی چې دغه فورم دی فورم دغه فورم نظم دی دا چې شعر پکې شته که نشته دا غوی رنگینه محتوا
دا اجمل خټک ډیر شعرونه دي چې هغه ورته نظم یو تخپل لیکل
نظم ورته لیکل نظم نه خو انکار نشو کولای ګوره نظم که هر څومره یو منظوم کلام شاعرانه شي، نظم دی د چوکاټ لمخې، خو مو ورته ولی شعر وایو؟ رنگینه محتوا پکې ده، یا د لفظونو هغه 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 تخیل پکې په لفظونو کې وړاندې شوی ده، مو ورته څنګه وایو؟ نو په دغه برخه کې دا د نظمونو نمونه په برخه کې هغه ورونه لږ ذره ناغېړي ونې ورته وي، خپل نظرونه دي خو داسې یو کار کوي. مګر د شعر په برخه کې اساس دي چې وایي د غزل یو بیت یو شعر دی، هغه شعر هلته مفهوم څه ښکاري؟ چې دا یو ډېر لوړ تخیلي او رنګین کلام دی.
د ټولنې د فکری لوري د بدلون او ترمیم لپاره اړینه ده چې د ټولنې یو ځانګړې برخه ادبیاتو ته کار وکړي. کومې ټولنې چې کمزوري ادبیات لري په فکری لحاظ کمزوري او لګڼو ستونزو سره مخ ټولنې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
گلاب صاحب سره مشیر کول راش
ډیر مرنه.
گلاب صاحب شعر ولی لیکي؟ د شعر د لیکلو پر تاسو لامل څه ده؟
شعر خو لکه د شعر پاک لکه وګیګو مختلف نظریات لري خلک. څوک وایي چې د درد په اساس باندې زه شعر لیکم، او څوک وایي چې کله په ما ډیره خوشحالي راشي شعر لیکم. خو خبره دا ده چې دا یو ذوق دی ما سره، نو دا ذوق په اساس باندې چې زه شعری کوم، نه د مجبوریت په اساس دا کار کوم، او نو بالکل لامل دی، او همدغه زما ذوق دی، همدغه خپل ذوق په اساس باندې چې د زه شعر لیکم.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه د مجبوریت. ځینې خلک له مجبوریت شعر لیکي، غواړي چې ځان مشهور کړي، یا غواړي چې یو بل داسې څوک شي، مثلا دا هم یاد چې د شاعرانو په قطار کې، دغه مجبوري. آیا دا شاعري خوند لري؟
بلې، زه به درته دومره ووایم چې لکه یو لیکوال وایي چې په بیان او بدې باندې په دې برخه باندې شاعری کول داسې دي چې په زور چې د شاعری خرابول دي، ځکه شاعری د ذوق شی دی، او په دې کې به سنایي او بدایي نه جوړي. کله چې ته په شاعری کې سنایي او بدایي جوړې او ریاضت کې او په حساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو پاغه شعر کې به تخنیکی جوړښت خوي، خو هغه هنري توم نه چې کومه داغه به پکې کمزوري وي، هغه به پکې دومره نه وي.
ګلاب صاحب، ته په خپل باندې د شاعرۍ په برخه کې د شعري چوکاټون یا د نظمي فورمونو په برخه کې باقاعده زده کړې کړي؟ زده کړې مو په دغه برخه کې شته کنه؟
بلې، او زده کړې مو کړې دي. ته ماسترۍ تر هغه د خپل زده کړې سرته رسولي پښتو ادبیاتو کې ما لیسانس کابل پونتون کې کړی دی، او تر دوه وروسته چې د ماسترۍ دورې ته تللی ما په 1999 کال کې زه د کابل پونتون پښتو څانګې د ادبیاتو پونځي پښتو څنګه سفارښت شوې ما لیسانس دورم درته کړې ده. بیا د یو څه مجبوریتونو په اساس یو دوه کال درې کال چې ما ونه شو کړی چې د ماسترۍ ته ولاړ شم، خو تر هغه وروسته چې زه بیا په 1999 کال کې پېښور پونتون ماسترۍ ته چې بریالی شوم، اول ته مې چې د ماسترۍ په زده کړو پیل وکړ.
ماسترۍ دوره دې اوس بشپړه کړې څنګه؟
بلې، د ماسترۍ دوره مې چې په 1999 کال کې چې بشپړ شو، الحمدلله په ښه نمبر او په ښه شکل سره مې پای ته ورسول.
ګلاب صاحب، غواړم چې ستاسو د شعر لورې معلوم کم، معمولا موضوعات کوم موضوعات په خپل شعری فورمونو کې رنګاړي؟
زه خو چې مخکې زما کوم شاعری چې وا هغه به په حقیقت سترګې نه پټو چې په لومړي قدم کې چې څوک شاعری پیلای، نو هغه د غزل نه پیل کوي. همدارنګه چې دی بیا مخکې ځي، قدم په قدم مخکې ځي، او په لومړي قدم کې چې کوم شاعری هغه تبن ډیره دسی چې په عشقي بنیاد باندې یا په عشق باندې څرخي،
ځکه ځواني می سړی په ځواني کې خامخا مین او عشق دا شیان ډیر کوي.
او بلې، دا مسله ده کنه چې شاعری وي، دا دنیا رحمان بابا وایي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي،
خو دا نیم بیته ده کنه، دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي.
رحمان بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي، او نو دغه سي د عشق چې ده، نو حمزه بابا مرته اشاره کړي چې عشق ته خود بینی ز پښتوني ما، او مانه د خود له غدا سترګو ته. همدارنګه دلته به د پښتون ولې ذکر کوي چې د پښتونون پښتون ولې هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی، چې زکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي، ز بیا هم څنګه ما پښتوني ما خپل پښتون.
او ستا لومړنۍ شاعري لڅ شې ډیره متاثره وا
د عشق څخه؟ زما لومړنۍ شاعري سب سترګې پټو، نو په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا، او هغه عشق مجازي عشق، حقیقي عشق نو.
خو اوس ستا په شاعري کې څه بدلون راغلی؟
اوس چې زما په شاعري کې زه خپل تا ته موړاندې ویلې چې زه د مجبوریت په اساس شعر نه لیکم، زه چې د خپل ذوق په اساس شعر لیکم او ډیر نه لیکم، لګ لیکم، خو خصوصا چې د نظمونو ته زما اوس ډیر فوکس شوی دی، نظم لیکم، همدارنګه غزلم کله کله لیکم، خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بګنوونکي دي، او په دې حالاتو کې چې د زه هر څومره خپل دردونه پټ کړم خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی اوخیار شو بهر ناراضی او جونه شو پیغله
پکاله پاتې شي
نو ور څنګه کوس موږ غ خپل دردونه په زړه کې د نن د ځان سره پټ کو خو بیا حالات نو متاثر کیو او بل د شاعر خبره ده چې شاعر خو شاعر ماغه ده چې هغه څو ویني هغه ته انعکاس ورکړي
او یوازې شاعری کوي یعنی په نظمی چوکاټونو کې قلم آزموي کنه نثر هم لیکي
نه ما ته دا وړاندې ویل چې زما ذوق جمال چې ډیر زیات دی او زبر درته سوم چې زما ذوق جمال به څومره نو ما خپل چې په لومړي قدم کې چې د ناول لیکلو د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی وخت ورشه تر عنوان لاندې وو او هغه د کابل پونتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی وو تر دوه وروسته مې چې بیا د ترخی شیبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالې دا پکې نکاس دی پکې نکاس موندلې ده تر دوه وروسته مې چې بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده داسې به ووایو چې بشپړه ده او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نمیږي د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول مې خوښ دي کتابونه ډیر زیات خوښیږي هغه وروسته ماښام دی چې دا زما ذوق جمال په دې کې زیات دی او دغه کتاب چې دی وروسته ماښام نومیږي
او په دې وروسته ماښام کې د سره خصي دی په چشې بحث کړي
او په وروسته ماښام کې چې دی زیات عشقي بڼه لري او خصوصا چې دی ادبي ټوټې پکې انعکاس پکې ادبي ټوټو موندلې دی او ادبي لیکنه او ادبي ټوټې
او سره سره تا ویل چې ما د پښتو ادبیات په برخه کې ماستری کړې ده د ماستری تر کچې دي زده کړې کړې سیډنیز برخه کې کار کې کنه
او بل سیډنیز برخه کې ما په خپل په غنی بابا باندې چې زور سره ډیر علاقه لرم او خصوصا د فلسفي شاعري سره ډیر علاقه لرم همدارنګه د غنی بابا یو بیت راخلم هغه کې چې د فلسفه روخانه کوم غنی بابا په یو ځای کې وایي چې چیغي وي اجل مولا تاوري او کنه چیغي وي اجل مولا تاوري او کنه ته شخاوره نه د غنی څنګه به شخاوري دلته چې د یو وخت ملانو چې د غنی بابا باندې دا تور ولګو چې غنی بابا کافر شوی دی خو هغه د خپل کفر د اعتراض کولو باندې چې زه کافر نه یم مسلمان یم نو دلته چې د قران دوه آیتونه راخسته دي چې کل نفس زائقه الموت والباس بعد الموت دغه خبره ته اشاره کړې ده چې چغي وي اجل مولا تاور وکنه مونږ خدا وایو کنه چې اجل شته نو اجل نه چې د انسان نخلاصيږي اول باس بعد الموت نو بیا دلته دا وایي چې چغي وي اجل مولا تاور وکنه ته شخاوره نه ده غنی څنګه بشي خوري دلته بیا لکه اسلام چې آیت شریف دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی نو دلته غنی بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې چغي وي اجل مولا تاور وکنه ته شخاوره نه ده غنی څنګه بشي خوري
دغه پړم چې استاسي یو غزل دا وخت کې تاسو ولولې وی وای او ریدونکو په تمه چې ساسي شاعري واوري
bale یو غزل بز درته وړاندې کما نن می راغخته سبا در نه پښتنه کوم نن می راغخته سبا در نه پښتنه کوم ستا د هتیرې کړنی پار کې بپلټنه کوم تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو او زه د مازی پزمک اگر زم گربېګنه کوم او ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه چې د مالی سیب لیونو ته دی ستاینه کوم وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي زه خو دی وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه کوم او د خپل پلارجان د زنکدن سلګي مې نه هیریږي د خپل پلارجان د زنکدن سلګي مې نه هیریږي په هر قدم لګې يم استاد مرګ ساره نه کوم سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي
سراج ګلاب
سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي نشي که هر څو زده دی بڼوال ساتنه کوم نشي که هر څو زده د دې بڼوال ساتنه کوم
ډیر مننه
ډیر
شکر مشهور کیسه لیکوال ډاکټر سمیت وایي چې د کیسې پیښې باید منطقي تړاو ولري او د همدغه منطقي تړاو په اساس کیسه خوندور کیږي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل لنډه کیسه نیمګړې رپورټ دراوروي.
خپل مایک او ریکارډری په بیړه را واخیست، مخکې له دې چې بهر را ووځي په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو. بلې، آسف، جوړ په خیر، سمه ده، بس همدا اوس روانېږم. ښه ښه، سمه ده، سمه. د ټلیفون د پرې کېدو وروسته یې په خپلو ببرو ویښتو لاس تیر کړ. بهر برنډې ته لانه ووتلی چې تر شا یې ګلاب ورغږ کړ. نن یې 15 ورځ وه چې په یوه رپورټ یې کار کاوه. بیخي یې ترې لوری غلط کړی و. ایمالا تنکی ځوانو چې د ژورنالیزم ډګر ته یې مخه کړې وه، اوس یې بلا تجربه هم حاصله کړې وه. هغه د چا خبره د سیمې په وتلو ژورنالیستانو کې راتلو. ډېر ځله به نورو دوستانو ورته ویل چې په ځینو خارښتي رپورټونو پسې مه ګرځه، خو د ایمال سم مرض ګرځېدلی و. دا ځل یې بیا په یوه رپورټ کار پیل کړی و. مخکې له دې نه چې دا کار پیل کړي، څو کسانو ورته ویلي و چې له دې موضوع تیر شه، هسې نه چې کوم تاوان در واوړي. خو ایمال خپل ضد نیولی و. هیواد چې په دې رپورټ کې د ایمال همکار و، هغه هم راغی او دواړه پلی روان شول. دوی دواړه په یو نامعلوم لوري روان وو. هیواد څو ځله ترې د ځای پوښتنه وکړه، خو هغه یوازې د سر په اشاره هغه ته د وړاندې تلو وویل. له بیک نه یې د اوبو بوتل راواخیست او په سر یې واړاوه. په تندي یې مړې مړې خولې راماتې وې. له اوږې یې دسمال راکوز کړ. په ډېره بیړه یې په خپل مخ او تندی راکش کړ. له ډېر اوږد مزل وروسته یوې خړې غونډۍ ته ورسېدل. د غونډۍ په خوا کې د خاورو یو وړوکی کورګی و. دروازه یې ټک ټک کړه. له هخوا غږ شو، څوک یې؟ خورې څوک سړی شته؟ غږ تر ډېره ورک شو. له اوږده ځنډ وروسته یو سپین ګیری راووت. له ستړي مشو وروسته د کور شاته د شوې د ونې لاندې چې له رنګي سیوري نه یې داسې معلومېده چې ښه پخوانۍ ده کېناست. له ډېرو خبرو وروسته د ایمال په څېره کې خوښي څرګنده شوه. اوس یې په څېره کې نه هغه ستړیا معلومېده او نه هغه خفګان. خپل بایک یې پرانیست، مایک او ریکارډر یې ترې راوویست. سپین ګیری هم ورسره په خبرو بوخت شو. هیواد یې هم په منډه منډه څو انځورونه واخیستل. خسات خبرې بلا نه وشوي چې د سپینګری په څیره کې قهر غزونی وکړي. مایکی په لاس وباه او په چغو یې پیل وکړ. زی کافرانو جاسوسانو، خپل مخه وهي. زستا سودی وزګارو خبرو ته نه يم وزګار. ورکی گئی چې وم نه ګورم. سپینګری خپل کټ په تخیر کې ونیو او روان شو. دوی یې په ځای پرې خودل. د ایمل خبره په خوله کې وچه شو. بیخی یې د خولې اخ نه بود. سر یې وڅانډه او روان شو. په لار کې هیواد ډېرې خبرې ورته وکړې چې له دې رپورټ نه تیر شه، خو هغه لکه د لیوانو په څیر په مخ بې واره لاس کش کاوه او وړاندې روان و. د غرمې 2 به وې. سور ډاګ و، نه پکې د سترګو په لیدو کم کور ښکاره کېده او نه کومه ونه. لوږې او تندې نور دې حد ته رسولي و چې قدمونه یې هم بې واکه شوي وو. له ډېرو منډو ترړو وروسته یې دا وروستۍ مرجې وچې په ډېرو خوارو سره یې پیدا کړې وه او هغه هم داسې شو. ځان ورته ډېر نیمګړی نیمه خوا ښکاره کېده. ډېر د کمترۍ احساس یې کاوه چې ولې هغه سړی ورسره مرکه ونه کړه، ولې اوس دا رپورټ د یوه نظر له امله پاتې کېږي. کله کله به چې د هغه بوډا خبرې ورياده شوې، له غصې به تک سور شو. خو څه یې کړی وای، مجبوریت یې و. په جیب کې یې ټلیفون په شرنګا شو. بلې، السلام. د سلیکلو وروسته یې خدای پامانی وکړه. یو دم یې پرنګ کې بدلون راغی. له ډېرې خوښۍ نه یې چغې کړې، هیواده و هیواده. هله ځواني مرګ شي چې کار وشو. هیواد په وارخطایۍ له دفتره راووت. څنګه کار؟ یاره راځه نن چې هر څنګه وي بس پوره کوم یې. نهه نیمې بجې به وي چې دواړه بیا له دفتره ووتل. دا ځل یې دومره ډېر مزل ونه کړ. یوازې له ښار څخه 2 کیلومتره لرې لاړل. په ډېرو پوښتنو یې ځای پیدا کړ. د حجرې ور یې وټکاوه. له ټک ټک سره سم یو د غټې ګیرې خاوند بهر راووت. ایمل او هیواد دواړه په یوه کټ کې ناستل. ټول غلي وو. په هیچ چا کې د خبرو توان نه و. ایمل چې تر څو ځان خبرو ته جوړاوه، د اوږدې ګیرې خاوند په خپله ګیره لاس کش کړ. پرې راړومبی شو. خوروره تاسو زما له ابا سره څه کار لرئ؟ هسې وروره موږ ورسره یو څو خبرې کوو. ایمل اول ورپورته شو تر څو یې چې خبره کوله سړی ورنږدې شو او په غوږ کې ورته څه وویل، خو ایمل بیا هم خبره ورغبرګه کړه. خو خیر بیا هم سړی سر ټیټ کړ او له حجرې ووت. څنګل یې په خپلو ورنونو ایښې وې. دغو فکرونو او سوچونو ډیر ساعت دوام وکړ. د دروازې درازې د فکرونو لړۍ وشلوله چې پورته یې وکتل، هماغه د اوږدې ګیریوالا و چې یو کس یې له اوږو نیولی و راننوتو. خواته یې کېناست، په خبرو یې پیل وکړ. کاکا زما نوم ایمل دی او زه په راډیو کې کار کوم. که ستا یاد شي په هغه کس کې چې خلک مړ شوي وو، زه غواړم په هغې یو رپورټ جوړ کړم. ګوره یوه خبره چې نه به راته نه کوې، ډېر په مشکلاتو مې پیدا کړی، ته خو عیني شاهد بې. سپینګیري ورته برګ برګ وکتل، هیڅ غږ یې نه کاوه. بوډا په کنځاو شروع وکړه. څه یې چې په خوله راتلل هغه یې ورته وویل. سپینګیری هماغه شان په کنځلو لګیا و چې دوی ترې پورته شول، له حجرې بهر شول. مخکې له دې چې په خپل موټر کې کینی، په خوا کې د تورو ښیښو موټر ودرېد. څو وسله وال کسان ترې راکوز شول او دوی ته یې د ودرېدو اشاره وکړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میډنی او جنگیالي شاعر تیمن د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
تیمنی. د تیمنی په نامه موږ د پښتنو یو پخوانی ادیب او شاعر پیژنو. خدا نه دروخانه چی د دې شاعر نوم تیمنی وو که د تیمنی قوم ته منسوب وو چې دا قبیله په غور کې اوسي. د غوري شاهانو په اثر کې لکه نور پښتانه شعرا چې تیر شوي دي، یو له هغو څخه تیمنی دی چې د ده ځینې اشعار تر اوسه هم د زمینداور په غرو او رغو کې د خلکو په یاد دي. د سلطان غیاث الدین غوري معاصر وو. څنګه چې د ده یو شعر په زمینداور کې میندل شوی دی، نو دا په ټینګه ویلی شو چې دی په زمینداور کې اوسېده. او لکه څنګه چې څرګنده ده، د دغه سلطان پاچاهي په 1500 هجري په حدودو کې وه. نو د تیمنی ژوند به هم په همدغه اثر کې و. تر دې زیات نور د ده احوال نه لرو. استاد علامه حبیبي د تیمنی په باب وایي چې په 1400 هجري کې چې زه د هلمند په کلو کې ګرځېدم، په یوه کلي کې د شپې د زلمو بنډار و. هلته به ځینو په خواږه غږ نارې کولې او ځینو به نڅل او بازو به بدلې او سندرې ویلې. د دې بنډار په یوه خوا کې یو سپینګیری ناست و. که څه هم زمانې نتلی و او ویښتان یې تک سپین و، خو خوش ارواح سړی و او زړه یې ځوان و. دې سپینګیری د زمینداور په غرو کې د زلمیتوب ښې شپې ورځې تېرې کړې وې او د هلمند پر غاړو یې د مینې په دنیا کې خپله ځواني خاورې کړې وه. د سترګو دیدې لږ شوی و، خو زړه یې بینا و. غوږونه یې درانه و، خو سود یې پر ځای و. زلمو ده ته په درنه سترګه کتل او ده هم په خپلو خوږو سندرو بزمونه تودول. د خپل زلمیتوب کیسې به یې کولې او د هلمند د غاړو او مدنیت سړي افسانې به یې چې ده ته له تیرو نیکونو څخه رسېدلې وي بیانولې. دې سپینګیري په خپلو سندرو کې د تیمنی په نامه دا شعر په ملي وزم او خوږه لهجه ولوست چې د پښتنو یوه زړه ادبي ټوټه ده. هغه شعر داسې و: نن زه غږېږم په صفت د سلطان، نن زه غږېږم په صفت د سلطان، چې دی بادار غازی ملک د جهان. د فیروسکو او غور رڼا له ده ده، د فیروسکو او غور رڼا له ده ده، هم د تیرو تورو برېښنا له ده ده. چې توره وکاږي چړتونکي خالي، غلی مې کله کړي په توره سیالي. غیاث الدین د غور زمری علی شان، د اسلام دین د ده په توره روخان. نن څه غږېږم په صفت د سلطان، ما د داور په ځمکه ولید ارم، ما د داور په ځمکه ولید ارم، دا د جنت په څیرو بڼ ښه حرم. د فیروسکو په دود ودان دی نه، ښکلی هر ګل څه ښه خندان دی نه. دلته کړونګي دي غږونه کوي،
اوبه بهیگ سرودونه کوي هر سړی ګوري چې ولاړ وي ایران کړي نندارې د خاوند د بستان نن زه غږیږم په صفت د سلطان غیاث الدین د جهان لمر دی نه عالم له ده ډیر بهرور دی نه هندی روخانه په اسلام کینا لزان خو خیر الانان کینا چی په غور کې نیلې زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا چی په غور کې نیلې زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا تل دې برای وی د غازی پر میدان زته منیستای نه کړم د سلطان نن زغه گیګم په صفت د سلطان چې دای بادار غازی ملک د جهان
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
هر انسان ځانګړي فکرونه کوي د ټولنیزو ناخوالو خوښۍ او راتلونکي په اړه ځانګړي فکری زاویه لري په نننی ورېښمین خیال کې د یو شاعر له ژبې څو پوښتنې اورو لچانو پوښتم چې څه روان دي لچانو پوښتم چې څه بکیږي لچانو پوښتم چې څه روان دي لچانو پوښتم چې څه بکیږي لچانو پوښتم حالات څنګه دي لچانو پوښتم چې څنګه یما لچانو پوښتم چې ولې ژاړم لچانو پوښتم چې ولې چوپ یم لچانو پوښتم چې درد څنګه وی لچانو پوښتم چې مینه څه ده لچانو پوښتم هغه څنګه ده لچانو پوښتم چې چرته بوي لچانو پوښتم چې ولې نشته لچانو پوښتم چې چرته لاړه لچانو پوښتم چې ولې نه یم لچانو پوښتم چې ولې نه یم لچانو پوښتم چې څنګه ورکیم لچانو پوښتم چې پلار څنګه وی لچانو پوښتم قرار څنګه وی لچانو پوښتم یار څنګه وی اس مزړه ټک پکې چوي لچانو پوښتم چې خار څنګه وی څوک په جواب د خاموشۍ راکړي څوک به مفهوم د تنهایی را کړي څوک به مشیر په خلا کړي څوک به رنگین شان نړۍ را کړي څوک به مسترګې وا کړي څوک به پیغور راته د بیوسۍ او بې کسۍ را کړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به دې چوپ جهان ته مات شوی ځان ښکاره کړي څوک به یې فرق وښیي او څوک به راز ښکاره کړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي څوک به مې مړ ژوندون ته آدمي سا راکړي داسې څوک شته داسې څوک شته دا انسان چرته بوي چې مې حواس راغوند کړي داسې څوک شته نه هیڅوک نشته زه لکه خلاص کتاب وم خاورو ایرو کې پروت وم ما وی چې لوست بشما خو هیڅ چا ونه لوستم نو څوک به مې ولولي چا لوسته یم څوک به مې ولولي چا لوسته یم څوک به مې وغږوي څوک به الفاظ راکړي څوک به انجام څوک به آغاز راکړي نو داسې ولې هیڅوک څه نه وایي دا جهان چوپ ولې دی چې نه څوک راز ښکاره کړي انجام یې ګونګ غوندې دی نه څوک آغاز ښکاره کړي نه راته دا معلوم شول چې رانه وروسته څه دي او رانه وړاندې څو بس هر څه ګونګ غوندې دي